مادر سیدیوست و در یک ساعت دیگر میزبان شما خواهد بود.
دیره مننه آرش همایون ستری مشه قدر منو آوردون کو تست هم سلامون آورندی کن. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې سربېره پر دې چې دوه ونیس پروګرامونه لرو، راپورونه هم لرو. په راپورونو کې اوري چې درو امریکایي سناتورانو په کابل کې د افغانستان له ولسمشر سره کتلي. همدارس په کندوز کې پیل شوي جګړې پرون مخصوصاً پای ته رسیدلې دي. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د امریکا د سنا جرګې درو غړیو له ولسمشر غنی سره د افغانستان پر حالاتو خبري وکړې. د کندوز په پرونی جګړه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د سربیا په پلازمینه کې د ولسمشر پر ضد زرګونو کسانو مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا جرګې درې غړي کابل ته تللي دي. د سناتورانو ډاګ جونز، جاک رید او جین شاهین پرون شنبه په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د ارګ له خبر پاڼې سره سم امریکایي سناتورانو د سولې د پروسې او په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ملاتړ وکړ. کابل ته د امریکایي سناتورانو د سفر نور جزئیات نه دي څرګند شوي. سناتور شاهین او د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو او تدارکاتو د کمیټو نور غړیو چیرونه د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه د افغانستان د سولې د پروسې او په دې پروسه کې د افغان شزو د حقونو د خوندیتوب په اړه پوښتنه وکړه. د کندوز د سیمه ایز روغتون مشر وایي چې هلته په جګړه کې 8 تنه مړه او 2 شپته نور ژوبل شوي دي. نعیم منګل دا خبره د فرانسې خبري آژانس ته کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یا په کندوز کې امنیتي چارواکو په دې اړه څه ندي ویلي. وسلوالو طالبانو پرون شنبه د کندوز ښار په لمنو او یو شمېر ولسوالیو حملې پیل کړې. کندوز ښار په 2015 میلادي کال کې د لنډې مودې لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی و. وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د فتح په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل. په کابل کې چارواکو ریوټرز خبري آژانس ته ویلي چې له کندوز پرته په 15 نورو ولایتونو کې هم حملې شوې دي. د کابل ښار په نهمه امنیتي حوزه کې پرون شنبه د ناسرګندو کسانو په بمی حمله کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمی ویلي چې حمله د ماښام په 2 بجې وشوه. رحیمی پر ټویټر لیکلي چې ناسرګندو کسانو د امنیت ساتونکو پر یوه موټر 2 لاسي بمونه وغورځول. حمله کوونکي د پیشې له ځایه تښتېدلی دي. د پیشې مسؤلیت چا نه دی په غاړه اخیستی. نصرت رحیمی په دې اړه نور جزئیات ندی ورکړي. په نایجیریا کې د بوکو حرام د سختریز ډلې له لوري د 206 اویانجونو د برمته کېدو 15 کاله پوره شول. د دغو جنونو چې د دې هیواد د شمال له چیبوک ښار څخه وتښتول شوي لا هم 112 تنه ندی موندل شوي. د 2014 میلادي کال د اپریل په 14مه له القاعده شبکې سره د تړلې بوکو حرام وسلوالو د چیبوک ښار د جنونو پر یو شونځي يرغل وکړ او د نهو او ولسو کلونو ترمنځ 206 اویان جونی وتښتولې. خو شپږ 50 جونو وکړی شول چې له لاریو څخه ټوپ ووهي او وتښتي. یوش نوري د 2014 په اکتوبر او د 2018 په جنوري کې خوش کړی شوې. یو شمیر نوري هم څو کال وروسته وتوانید چې وتښتي، خو لا هم 112 به درک دي. د نړۍ تر ټولو ستري الوتکې پرون شنبه د امریکا په کالیفورنیا کې لومړنۍ ازمیشتي الوتنه وکړه. د په تیلو چلیدونکو الوتکه د موجف له هوایی او فضایی بندره والوته او په داسې حال کې چې سرعت په ساعت کې 340 کیلومتر وو، لمځکې 15,102 متر لوړه شوه. د الوتکه چې د تیلو دوی ټانکۍ او د بوینګ 2 شپږ انجینونه لري د فضایي سفر د سپوږمکیو او راکټ د توغولو لپاره جوړه شوې ده. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچچ پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چند بلګراد ښار په یو مرکزی برخه کې راغون شوی وو. د پرونی اعتراض تنظیمونکو غوښتل چې د ولسمشر ویچچ پر ضد په بیساري ډول ستره مظاهره جوړه کړي. په بلګراد کې روان اعتراضونه د ډیرو سیاسي ګوندونو مخالفو ډلو او فعالانو ائتلاف تنظیم کړي دي. د مظاهرو ضد پولیس پرون شنبه له مظاهره چانو سره چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغون شوي وو ونښتل او د هغوی مخې ونیوله. په بلګراد کې مظاهره چان د ولسمشر د استعفا غوښتنه کوي. د لندن پولیسو پر یوه سړي چې د اوکراین د سفارت مخې ته د یو ډیپلومات له موټر سره ټکر وکړ ډزې وکړې. د سړي غوښتل چې له سیمې وتښتي چې پولیسو پرې ډزې وکړې. د لندن پولیسو پرون شنبه وویل چې مشکوک وګړي پرته له دې چې ژوبل شي د پولیسو په لاس ونیول شو. پولیسو ویلي چې پر دې سړي د داسې مرمیو ډزې کړې وې چې انسان له حرکته غورځوي خو وژنې نه، د پیشه له تروریزم سره تړل شوې نه ده. او د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په نړیوالو لوبو کې د توکمیز توپیر د مخنیوي شخ کړی دی. د دې نړیوالې ادارې په بیان کې چې پرون شنبه خبر شو راغلی چې په نړیوالو مسابقو کې د دې ستونزې د پیښېدو په صورت کې حتی ریفری کولی شي چې له میدانه ووځي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر جیانی انفان تینو ویلی چې د فوټبال په میدان کې به د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو لپاره له هیڅ هڅې ډډه ونه کړي. د دې لپاره فیفا یو میکانیزم جوړ کړی چې درې برخې لري. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. درو امریکایي سناتورانو په افغانستان کې د انتخاباتو او د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. په کندوز او غزنی کې طالبانو پوځي تحرکات زیات کړي. د طالبانو د جنگي عملیاتو له اعلان وروسته خلک څوي
دا د سولې خبرې شروع کړي، باید چې قربان کړي وي.
هم زما هیواد دی، بس نور سولې غواړي. طالبانو هم غواړي چې نور سولې د غاړه کېږي.
د مصالحې د مشرتبه شورا غونډه تر نامعلومې نیټې ځنډېدلې. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د سنا جرګې درې سناتوران کابل ته تللي دي. دوی په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو او سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د افغانستان د ولسمشر دفتر پرون په ټویټر لیکلی چې ولسمشر غنی او سناتورانو دیګ جونز، جاک ریډز او جن شاهین پر سولې او انتخاباتو خبري وکړي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
کابل ته د امریکایي سناتورانو تللی پلاوی ویلي چې په انتخاباتو او سولې کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقوق خوندي کیږي. په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د دې لوړ رتبه پلاوی ترمنځ د کتنې نور جزئیات نه دي خبره شوې. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې به د سپتمبر په 28مه کیږي. د امریکا د سنا پلاوی په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې وسوالو طالبانو د جمعې په ورځ د الفتح په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل. طالبانو د شنبې په ورځ د کندز ښار پر لمنو او یو شمېر ولسوالیو شدیدې حملې پیل کړې. په کابل کې چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په نورو 15 ولایتونو کې هم حملې شوې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبې سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغانان سوله غواړي، خو وسلوالو طالبانو څرګنده کړه چې هغوی نه غواړي.
معلوم دار است کسای کې جنگ میخواین هیچ وقت از دښمن.
سرابي وویل په دې هیواد د یوې اوسیدونکو او ښځې له نظره زه فکر کوم چې اوس معلومه سوي چې جګړه څوک غواړي او د بیګونه انسانانو د وینې له بهولو څوک نستړی کیږي. زما پښتنه اوس دا ده چې دا څنګه انسانیت او اسلام دی. د وسوالو طالبانو یو ویاند ویلي چې هغوی سولې ته متعهد دي، خو د افغانستان امنیتي ځواکونه او بهرنۍ قواوې د پوځي عملیاتو په زیاتولو تورن کړی دي. د طالبانو په سرلنی عملیات د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم غندلی دي. هغه پر ټوټر د جمعې پورز لا پاکستان قطر او نورو هیوادونو چې د خلیزات په وینا په افغانستان کې سوله غواړي غوښتنه وکړه چې ورته کار وکړي. ټاکل شوی چې خلیزات په نږدې وخت کې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره بیا وګوري. په ولسي جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته پرون وویل د دې لپاره چې د سولې او مذاکرو خبره ډیره توده ده، طالبان غواړي چې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره حرکتونه وکړي او دولت هم مجبور کړي چې ډیرې غوښتنې ومني. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکی علي امیری وایي چې د سولې په هڅو کې ابهام زیات دی، خو پرمختګ باید وشي او شاید د وخت له تېرېدو سره ټولنیز فشار د سولې کاروان تر یوه حده پرمخ بوزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس کندوز او غزنی ته ځو. وسلوالو طالبانو وړ مشبه پر کندوز ښار له څو خواوو حمله پیل کړې. په تیر خبرونه کې مې په کندوز کې د ازادي راډیو له خبریال اجمل آریان سره د کندوز د روسي وضعیت په اړه خبري وکړې. آریان د کندوز د روسي وضعیت په اړه وویل،
تیر ورځ په کندوز کې سخت جګړه روانه وه، تر مازدیګر پورې د کندوز ښار په نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو ترمنځ شدید جګړه روانه وه. خو د ماخوستن رئیس تر اوسه پورې جګړه درېدلې ده. خال خال د ډزو غږ اورېدل کېږي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د طالبانو دغه کوم حمله یې کړې وه، د کندوز ښار په نږدې څنډه کې دغه فشار تمبولې ده. دوی وایي چې د وضعیت په ټوله کې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. خو بلې خواته د کندوز ولایتي شورا وایي چې که په وخت سره د کندوز اوسنی وضعیت ته څېړنه ونه شي ښایي بدې پایلې ولري. دوی وایي چې د دغه جګړې له کبله لا هم د کندوز په ښار عمومي لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده، او د شمېر کورنۍ د کندوز څنډو نه ښار ته راګرځېدلې شوي دي. خو دقیق شمېر معلوم نه ده. بل خواته د کندوز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د تېرې جګړې له کبله تر اوسه پورې 50 ټپیان او 8 وژلي کسان د شفاخانې ته راوړل شوي دي. دوی وایي چې د دغه شمېر زیاته برخه چې ده ملکیان جوړوي، چې په دې کې ښځې، سپین ږیري، کوچنیان شامل دي. خو په بل خواته د کندوز اوسېدونکي هم له سیمه ییز چارواکو او دغه راز د ملي اوالي حکومت مشرانو څخه غواړي چې باید د کندوز وضعیت ته ډېر ژر رسېدنه وکړي، تر څو بیا ځلې د کندوز کې یو بله انساني فاجعه رامنځته نه شي.
آریان صاحب، تاسو ویل چې ځینې لارې هم بندې دي. آیا کندوز ښار ته ټولې لارې چې تخار ته غځېدلې دي او بغلان ته هم در شیرخان بندر ته دا ټولې لارې بندې دي؟ او بل دا وس چې د جګړې شدت ډېر په کومه خوا کې وو؟
سروان صاحب، یوازې د کندوز تخار عمومي لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. نور د بغلان لوی لارې ترافیک پر مخ خلاص ده. اوس مهال خلک د علي اباد خان اباد سړی سړک د لغلارې کندوز تخار بدخشان د ولایتونو ته تګ راتګ کوي. نور لارې ترافیک پر مخ خلاص دي، خو ولسوالۍ ته ځینې ولسوالۍ چې نام لري هغه بندې وي. نور د جګړې شدت چې ده د تېرې ورځې نه راټیټ شوی ده. هغه شدت چې وو مثلا مرمۍ په ښار ته راتللې، ځینو حتی د مرمۍ غږ به ښار ته اورېدل کېدله.
سلامت اوسئ. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان. اوس غزنی ته ځو. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر هم د ټلیفون له لارې راسره دی. تاثیر صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. د غزنی په ولایت کې هم داسې خبرونه دي چې د وسلوالو او همدارس امنیتي ځواکونو د یو بل په ضد حملې ډېرې کړي دي. ستاسو وروستي معلومات
د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې په تیرو 300 ساعتونو کې د غزنی ولایت د ګیلان، ناندړو، خوګیاړو او بند ولسوالۍ چې دغه ولسوالۍ یو نسبتا نارامه دي، د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 15 تنه وسلوالو طالبانو ته په تیرو 300 ساعتونو کې مغلوب راوښتي ده. د ولایت مقام څخه ازادي راډیو ته پر دې ځای خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په لومړي اقدام کې افغان ځواکونو تیر شپه د ګیلان ولسوالۍ په جنگیرآباد سیمه کې عملیات ترسره کړي وو، چې په ترڅ کې لستنه وسلوال وژل شوی او څلور نور ژوندې نیول شوی وو، او د طالبانو اړوند یو فیلډر موټر هم له منځه وړل شوی وو. دوی وایي چې بل خوا تیر ورځ د اندړو ولسوالۍ په نانی سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمن نشته سوی و چې یو طالب وسلوال پکې وزل سوی او څلور نور ټپیان وو. او دغه راز 13 ورځ د خوګیانو او اوبند ولسوالیو په اړوندو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمن په نشته کې دوه تنه وسلوال طالبان وزل سوی او اته تنه نور ټپیان وو. د ولایت ویان نوري سره چې ما خبرې وکړې دوه چې په دغه پیښو کې افغان امنیتي ځواکونو او یا هم ملکی کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. باید ووایم چې دا نښتې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې په غزني کې د پسرلي د رارسېدو سره بیا هم جګړیز فصل پیل شوی ده او تقریبا هره شپه د ښار پر مرکز کمربندي پوستو جګړیزې پیښې رامنځته کېږي، جګړې کېږي. دا تېره شپه هم د ښار په کومه ساحه کې جګړه وه او تر اوسه پورې د تلفاتو او یا مالي او ځاني زیان په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. نو دغه رنګه د لارې چې کومې دي او د لارو چې کومې پوستې دي په هغوی باندې هم جګړې کېږي، جګړې روانې دي. خو د دې تر څنګ د غزنی والی بیا وایي چې په غزنی کې د امنیت ته ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د هر راز تحرکاتو د مخنیوي او د دفاع کولو لپاره تدابیر نیول شوي دي او د دې ولایت د ټولیز امنیت لپاره یو ارخیز امنیتي پلان او طرحه په حال کې ده، د تطبیق په حال کې ده. نو دوی وایي چې کېدای شي په ټول ولایت کې یو ډول هغه امنیتي پلان طرح کی او بیا وروستي پاغ باندې کار وکي. دوی ویل چې دم ګړی غزنی ته درې کندکنه په کومک تازه دم ځواکونه راشيدل دي او کافي قوت او اقامات لري. د غزنی د امنیت لپاره یو راخص پلان د تطبیق په حال کې دی. دغلي برخه عملا د خواجه عمري ولسوالۍ په اقامت کې تطبیق شوی دی.
حبیب الرحمن تاثیر وچی د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زمیمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او FM 0.15 صفه. اتوبجه او ولستقیقې شوې د مصالحې د مشرتابه شورا درېم ناسته چې ټاکل شوې و پرون وشي تر نامعلومې نیټې وځندېده. د دې شورا ویاند عمر داوودزی پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د دې ناستې د ځندېدو علت د کاري کمیټې او د چارو نه بشپړېدل دي. د دې موضوع په اړه د وصل وسال راپور واوري.
که څه هم ټاکل شوی و چې د مصالحې د رهبری شورا د شنبې ورځې په ناسته کې قطر ته تلونکي او له طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوی ورسته شوی وای، خو د دې شورا مسولین د دغې ناستې د ځنډېدو خبره کوي. د مصالحې د رهبری شورا ویان محمد عمر داوودزی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبرې ناستې پر مهال د دغې ناستې د ځنډېدو لامل داسې پوګوته کړ.
قرار بود امروز
ټاکل شوی و چې نن سهار د مصالحې د رهبری شورا درېم ناسته شوی وای چې وزندیده او د دې زندیدو لامل د کاري کمیټو د چارو نه بشپړېدل دي. تر هغه چې دغه کمیټې خپل چارې بشپړې او راپور وړاندې کړي لاغه ورسته دا ناسته ترسره کیږي. هغه د مصالحې د رهبرۍ په شورا کې د اختلافاتو د موجودیت په اړه راپورت شوو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې د دې شورا د چهارشنبه ورځې په ناسته کې هیڅ ډول اختلاف نه دی رامنځته شوی، خو دا چې قطر ته کوم کسان لاړ شي او د پلاوي شمیر څومره وي په دې اړه اختلافات شته دي. د مصالحې د رهبرۍ شورا دوهمه ناسته د تېرې چهارشنبه په ورځ د دې شورا د غړو د ټاکلو په قطر کې د مذاکره کوونکي پلاوي د معلومولو، د طالبانو سره د مرکچي پلاوي او د سولې د سرو خو د تعینولو په هدف په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وشوه، خو په دغه ناسته کې وروستۍ پریکړه ونه شوه او د دې شورا غړو وویل چې د یادو مواردو په اړه به د شنبې په ورځ وروستۍ پریکړه وشي. ښاغلي داوودزی د سولې په اړه د مشورتي لویې جرګې په تړاو چې ټاکل شوی د غویي میاشتې په نهمه نیټه په کابل کې وشي وویل چې د دغې جرګې د جوړېدو لپاره تیاری نیول شوی او د روانې لمریزې میاشتې تر 9 نیټې پورې به د مشورتي لویې جرګې د غړو د ټاکلو بهیر هم بشپړ شي. هغه ویل چې په دغه جرګه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې او د دې چارې صلاحیت د مصالحې د رهبرۍ شورا لري. هغه هیله وښوده چې د مصالحې د رهبرۍ شورا په راتلونکي ناسته کې پرېکړه هم وشي. هیله لرو چې طالبان دې جرګې ته خپل استازي ولیږي او یا هم هغه کسان چې له دغې ډلې سره هم نظره دي په دغه جرګه کې ګډون وکړي، خپلې ګیلې مالې شریکې او د خلکو نظرونه هم واوري. له دې وړاندې طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره د سولې مشورتي لویه جرګه نمایشي او دسیسه بللې او په دغه جرګه کې د نه ګډون خبره کړې ده. د سولې مشورتي لویه جرګه د غوی میاشتې په نهمه له ټول افغانستان او له هیواد څخه بهر د افغان کډوالو د استازو په ګډون د 3000 تنو په حضور سره په کابل کې ترسره کیږي. په دغه جرګه کې د ټولو ګډون کوونکو لړلې 1.5% به ښځې وي او دغه جرګه به د 4 ورځو لپاره دوام کوي چې پکې به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر سرنګوالی او بیلابیلو اړخونو بحث او خبرې وشي.
په همدې موضوع د ځینو نورو موضوعاتو په اړه د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې ستاسې ځینې پیغامونه را رسېدلي. هدایت الله له زابل څخه لیکي: زه حیران یم چې یو حکومت په خپلو کې نه سره جوړیږي، نو د طالبانو څخه څه ګیله ده چې ولې سوله نه راځي؟ مولوي محمد ابراهیم حقیار له کندهار لیکي: حکومت په قطر کې د طالبانو سره د خبرو د پلاوي څخه د بسوګۍ وعده جوړ کړی دی او سری کرښې به د سولې د روانو خبرو خنډ شي. سرور ودان بیا وی پخوانی ولسمشر او د اپوزیسیون یو شمیر مشان د پلاوی د جوړیدو خندې. عزیز الرحمن له نګرهار لیکي: د پاکستان ملیشا، البته د منصور طالبان دی، د روان جګړې لپاره د شرعي جواز په لټه کې دي او په دې توګه اسلام بدناموي. سلام جان آریان د لوګر له برکی برک ولسوالۍ څخه لیکي: د طالبانو لخوا پیل شوي عملیات ملکی خلک له سولې له بهیر څخه نه هیله کړل. عطاالله خوګنی د کابل نه لیکي: وایي د پوهنې وزارت په دې اقدام ډیر خوښ یم چې په ښوونځیو کې د شاګردانو سره د ټلیفون ګرځول منع اعلان کړی دی. زموږ اخلاق آزادی رادیو اوریده د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګه د افغانستان حکومت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په خبرګون کې له دې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. د ولسمشرۍ ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې د طالبانو د فتح په نامه عملیات غندل شوي او پکې ویل شوي چې د دغو عملیاتو پیل په څرګند ډول د جګړې پر دوام ټینګار شي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور وبري.
د طالبانو د پسرلنی عملیاتو اعلان وروسته افغانان وایي چې د حکومت او طالبانو لخوا ورته د هر ډول پوځي عملیاتو اعلانول د منلو نه دي. په کابل ښار کې مو چې لسو کسانو سره خبرې وکړې، دوی په دې باور دي چې طالبان او حکومت دی د عملیاتو د اعلان پر ځای د سولې بحثونه تاوده کړي.
نام زما روزی گل دی. زمون خدا نظر دی چې دا جګړې مګړې نور په افغانستان کې هیڅ په درد نه خوري، خو لکه دوی اوس مثال د سولې خبرې شروع کړي باید چې قربانې کړی وای.
نام زما هیواد دی، بس دی نور سوله غواړو. طالبانو نه هم غواړو چې نور سولې ته غاړه کېږدي او دولت نه هم غواړو چې نور سوله چې په هر قیمت کېږي نور سوله غواړو. بس
طالبانو تیره ورځ د الفتح په نامه خپل پسرلنی عملیات اعلان کړل. دغه اعلان په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې هڅې تیزی شوي او له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل په هدف د حکومت د هڅو ترڅنګ امریکایي پلاوی هم د دغه هیواد د سولې لپاره څو ځلې د طالبانو له استازو سره په قطر کې لیدلې دي. افغان حکومت د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د اعلان په غبرګون کې له دغه ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامې کې ویل شوي چې د دغو عملیاتو پیل په څرګنده توګه د جګړې پر دوام د دغې ډلې ټینګار دی. سره له دې چې په اعلامې کې د طالبانو پسرلنی عملیات غندل شوي، دا هم پکې راغلي چې د طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانېږي چې د افغان حکومت په نوښت او ټینګار په هیواد کې د تحمیلي جنگ د ختمولو لپاره هڅې روانې دي او دغې ډلې له امریکایي پلاوي سره هم په مستقیمه توګه مذاکرات پیل کړي دي.
اوس به فریبا ظاهر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې یوه مقاله لیکلې چې نوم یې دی
د افغانستان د سولې هڅو په ترڅ کې د هندوستان له پامه غورځولو سره د افغانستان راتلونکي نسی تامینېدای. خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد فعالیتونو ته اشاره لیکلي چې وایي شغلی خلیلزاد له عمان نیولې تر اسلام آباد او د سیمې او نړۍ تر نورو پلازمینو پورې ځي څو د افغانستان د سولې پروسه پیاوړې کړي، خو دی له هدف څخه لرې کېږي. یورویشه زیاتوي د شغلی خلیلزاد چلند پوښتنې راپورته کړي دي چې آیا دا د امریکا قصدي پالیسي ده چې هندوستان له پامه وغورځوي، او که په خپله د شغلی خلیلزاد لیوالتیا ده چې تر ډیره د پاکستان لوری ونیسي. د خبرونې په لیکنه د پاکستان صدر اعظم عمران خان تر اوسه دوه ځله په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی دی، په داسې حال کې چې د امریکا یو متحد حکومت هم د اوس په افغانستان کې حاکم دی. لیکوال زیاتوي د پاکستان پوځ په ښکاره غواړي چې طالبان په کابل کې واک ته ورسیږي او د پاکستان یو نائب نظام په افغانستان کې واک په لاس کې واخلي، خو شغلی خلیلزاد په دې برخه کې جدي غبرګون نه دی ښودلی. یورایشیا لیکي چې هندوستان د افغانستان نږدې متحد دی او د دې هیواد له بیلابیلو نظامونو سره ستراتیژیکې اړیکې درلودې، او اوس هم نوې ډیلي د افغانستان د بیارغونې په برخه کې میلیاردونه ډالر لګولي دي. د لیکوال په باور دا مهمه نه ده چې د افغانستان د سولې پروسې څخه د هندوستان لرې ساتل د شغلی خلیلزاد شخصي لیوالتیا ده، او که د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پالیسي. په دواړو حالاتو کې د لیکوال په خبره هندوستان باید د خپلو ستراتیژیکو ګټو په پام کې نیولو سره چلند وکړي، او دا موضوع د امریکا له لوړپوړو چارواکو سره مطرح کړي. په مطلب کې راغلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا پالیسي هم باید پر دې متمرکز نه وي چې د پاکستان رضایت پکښې واخیستل سي. بلخوا فارن پالیسی خبرونه په یوه مقاله کې لیکلي دي چې منتقدین باید تر وخت مخه په افغانستان کې د امریکا ماته اعلان نکړي. د خبرونه په لیکنه د افغانستان د جګړې په دوام کې لا پایله یو موضوع په پرله پسې ډول راپورته کیږي، او لا هم اوریدل کیږي چې ګواکې امریکا په افغانستان کې ماته خوړلې ده. د منتقدینو همدې مفکورې طبیعتا داسې نتیجه رامنځته کړې چې ګواکې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د ماتې یو له اساسي شرطونو څخه دی. فارن پالیسي د بیلابیلو ورځپاڼو او څېړونکو لیکنو ته اشاره کړې چې هر یو یې په بیلابیلو کلونو او وختونو کې د امریکا په معتبرو ورځپاڼو کې داسې عبارات کارولي لکه افغانستان یو بل ویتنام، د افغانستان نه حل سوی معما، د امریکا متحدین په افغانستان کې واک له لاسه ورکوي، ناټو له ناکامۍ سره لاس او ګریوان ده، افغانستان د ګډوډۍ پر لور ځي، او داسې نور. د خبرونې په لیکنه د ولس کلنې جګړې په ترڅ کې امریکا د یوې سمې ستراتیژۍ ځینې برخې کله ناکله عملي کړې دي، خو وایي دا اقدام دوامداره نه و. خو د لیکوال په باور حتمي نه ده چې ټوله دا جګړه یوه ماته وګڼي او یا د هغې د ګټلو لپاره بشپړه هیله ولري. فورن پالیسي زیاتوي یوه موضوع ښکاره ده چې لا هم کېدای سي د دې جګړې نتایج تر یوه حده د منلو وړ وي، او د امریکا ملي ګټې په هغه کې خوندي سي، خو نه په هغه صورت کې چې امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن د حکومت
زمواري د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
ورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چند د بلګراد ښار په یوه مرکزی برخه کې راغون شوي وو. هغوی نارې وهلې چې ویچیچ باید له واک لرې شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په بلګراد کې مظاهره چانو ویل کوو چې د سربیا د اساسي قانون عملي کېدل غواړي باید له واک لرې شي. د پرونی لاریون و ګډنوال بګودان تاتیچ د رویټرز خبري اژانس ته وویل زه د لوی تغییر په تمه یم. په عمومي ډول د نظام تغییر یقینا په قدرت کې د موجودو کسانو تغییر، ځکه واقعا دا نور نشي زغمل کېدلی. د پرونی اعتراض تنظیمونکو غوښتل چې د ولسمشر وچیچ پر ضد مظاهرې ته دومره خلک راغونډ کړي چې ساری یې نه وي لیدل شوی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت اټکل کړی چې 2000 کسان ورته راغلي وو. په بلګراد کې روان اعتراضونه د ډیر شو سیاسي ګوندونو مخالفو ډلو او فعالانو ائتلاف تنظیم کړی دی. د مظاهرو ضد پولیس پرون له مظاهره چانو سره چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو ونښتل او د هغوی مخنیوی وکړ. د رپورټونو پر اساس د وچیچ پلویان د پارلمان په ودانۍ کې پټ وو او ویلي چې د فاشستانو غلو مخنیوی کوي. چې په زور قدرت ته رسیدل غواړي. په سربیا کې د دسمبر له میاشتې راهیسې خلک په پلازمینه بلګراد او نورو ښارونو کې مظاهرې کوي. هغوی ولسمشر الکساندر ووچیچ د اساسي قانون سرغړوونکی او مستبد ګڼي چې د هغوی په وینا د نورو ستونزو تر څنګ یې پر رسنیو بندیزونه زیات کړي دي. الکساندر ووچیچ هغه وخت ویلي و چې حتی که 5 میلیونه کسان هم راغونډ شي غوښتنه به یې ونه مني.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ساعت 8:00 او 10 دقیقې شوې د خبرونې